دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو تر اوسه څه نتیجه لرلې؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مصنون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره اوس شرایط رامنځته شوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي وژل شوي دي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم ممکن نه ښکاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسولیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنی کانفرنس کې وکړې. ولسمشر په همدې کانفرنس کې وویل چې په 40 کلونو کې په لومړي ځل دا ثابته کړه چې اوربند خیالي کار نه بلکې واقعیت دی. د ولسمشر مانی پر فیسبوک باندې راغلي چې ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاري او مننه وکړه او تکرار یې کړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. دغه کانفرنس په ولسمشي مانی کې وو. تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په یو خبرې سوي لمه کې د دې ټولنې د سفیر پیری مایاډون لخوا ویل شوی و چې په حکومتولۍ، امانتداري او حساب ورکولو پوری تړلې ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره له دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي، خو کم بحث پرې سوی دی. افغانستان د نړۍ له توغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قزیزاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارکوونکي د بیلابیلو دیوانونو مدیران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو وژلې دي. د پیښې مسؤلیت اوس کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. جلال آباد هغه ښار دی چې وخت نا وخت پکې دغه ډول هدفي وژنې کیږي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کارکوونکی قاری هدایت الله هجران هم د دې ریاست مخته په رڼا ورځ نامعلوم وسلوالو وواژه. زموږ غلزه د راډیو ری روسی چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 40 تنو ته ورسېدلې دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لاس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي. چارواکي دا هم وایي چې 1400 اتیاتنه چې 1400 ماشومان دي د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره په دې سیلابونو کې 1000 کوچني ښارګوټي او کلي ځپل شوي دي چې 1800 کورونه ویجاړ شوي او 3000 کسان لخپل کورونو به ځای سوی دي. د لومړنۍ واټکلونو لمخې د غوسیلابونو د 9 میلیارد روبل چې 450 میلیونه ډالر معادل دي زیان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او بابل منده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف ته جوړولو په طرحه کار کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد پرون خبري اعلان وکړ چې د امریکا دفاع وزارت به د قومندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
the way موږ اوس وخت له ځینو هیوادونو سره پاړی کې یو څو وګورې چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او بابل مندب کې د بیړۍ چلونې ازادي تضمین کړي. جان فورد په داسال کې د دغه ائتلاف ته جوړولو لپاره له هڅو یادونه کوي چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې پښپژو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی دی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري او ایران بیا دا تورونه رتوي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبي بیا پایل نن هم ممکن نشکري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلوبه پایل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اوورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل سوی شایي لوبه له خنډ سره مخ سي. د مانچستر په اولترافورد لوبغالی کې د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون لسګونه زره نندارچیان ورغلي و چې باران ټول ناهیلي کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند اول لوبې ګټلې او دعوه یې کړې چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او پرون یې د هند په وړاندې ډېرې منډې ونه کړای شوې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو چې تر اوسه څه اغیز لري د چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د دغه بورډ په اجرایوي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي.
هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنټ مستقیماً د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونو په دوهمه نیمه کې البته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو راځو د خبرونو لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. د په دې کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت او یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماتانو او افغان چارواکو ګډون کړی و. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه پر د افغانستان پر حکومت فشار راوستی چې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ او چټکه کړي. دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د فساد ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې کړې. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام د کابل استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د غرض د سولې موضوع هم یاد کړې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم ځینې څرګندونې کړې وي. که اوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د فساد سره د مبارزې د پنځم ملي کانفرنس په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو مسایلو باندې په ځانګړي ډول په سوله باندې، په انتخاباتو باندې، د فساد ضد په مبارزه باندې خبرې وکړې، څرګندونې درلودلې. نوموړي وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره به له ټولو هڅو نه کار اخلو او افغانان د جګړې قربان د اوس مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت نږدې شوی. یو خغلی غنی وویل،
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سوله واقعا به صورت واقعي بینه ندیده شه. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این امیل از امیل لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
نوموړي وویل چې که غواړو سوله راولو نو باید د فساد په وړاندې باندې د مبارزې کلکه اراده ولرو. او د فساد په برخه کې ویل چې دولتي اداري او په ځنګړي ډول په دولت کې وند چې د هیڅ میراثي ملکیت نه دی چې دوی په خپل کې سره تقسیم کی باید په دې برخه کې حساب او کتاب موجود وي او دا حساب او کتاب بکیږي. د انتخاباتو په برخه کې خغلی غنی پټنګار سره ویل چې انتخابات په خپل وخت باندې خامخا کیږي ځکه انتخابات او سوله چې دا د یو بل بشپړون کې مسایل دي. په دغه غونډه کې لکسنګ چنوري سپ تاسو وړاندې ویل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون هم ګډون کړي او خبرې وکړي ویل چې د سولې لپاره اړتیا د اصول سولې مخکې باید اداري فساد لمنځه ولاړ شي او د اداري فساد په وړاندې باندې کلکه مبارزه چې تر هغه چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره پالیسی جوړ نه شي افغانان به یو بنسټیز سولې تیږي. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې غړي هیوادونو تل د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړی دی چې د اداري فساد پر ضد باندې پریکنده ګامونه واخلي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل د سیاسي چارو کتونکي حاجي صاحب داود هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. حاجي صاحب داود، تاسو زموږ د خبریال اکرام صاحب څرګندونې واورېدې. د افغان ولسمشر چې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې د فساد د پنځم کانفرنس ته په وینا کې وکړلې، سوله او فساد په یو ډول سره تړلی دي، که راته ووایي چې آیا د اشرف غني په دغه خبره کې چې نن په دې اتلسو کلونو کې یعنی داسې وخت داسې فرصت نه ور مخکې رامنځته شوی چې نن رامنځته شوی دی سولې لپاره، فکر کوي چې دغه وخت رامنځته شوی دی، دغه فرصت نن راغلی چې له دې نه اعظمي استفاده وشي، او په څه ډول کېدای شي چې له دې نه اعظمي استفاده وشي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د ولسمې نیټې نوروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنی سوله په هماغه وخت کې د اتلس کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې په افغانستان کې د سولې راشي، یا د سیمې هیوادونه لا هم شک د چې هغه هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې وس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لار نه ده، او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده. اما د دې سره په خوا کې بله مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د اداري فساد مسله ده. اداري فساد هم په دې تیرو اتلس کلونو کې یعنی د جګړې اور ته زیاته لمن وهلې ده، او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمن کې د مالی پیسې چې لګي افغانستان ته په دې څه کوي؟ دا د څو نفرو پیسلا ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې دي، دا د افغانستان ملت ته ولسته نه رسي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپل حکومتونو دی، او دوی مجبور دي چې دغه کانفرنسونه دایر کړي. اما زمونږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زمونږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو تپلو د خوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپل ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بلی حاجی صاحب داود که څنګه تاسو په رڼا واچول خو هم د اوس د ولسمشری د مانی فیسبوک پانه وینم چې د ولسمشر د نننی وینا یو څو مهم ټکي راخستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپای ټولنې پنځم کانفرنس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړي وي. تاس پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپله دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد به لرې کېده. دویمه خبره چې دوی اشاره ورته کړې واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی نه حامد کرزي نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
ډېر مننه حاجي سید داود. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو په باب چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد پنځم کانفرنس ته په وینا کې کړی وي، راسره شریکول خپل نظر. البته ازادي راډیو اوري کې په دې اړه هم غواړي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزې تر اوسه کوم ملموسه نتیجه ورکړې ده؟ د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې راته پیغام مونه راوستوي او دغه راز د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې هم په دې اړه خپل نظرونه پرې خوډلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
فیروزه عزیزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د نفتو درسولو پروژه پیل کړي. ته دغه وزارت وایان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې له پلي کولو سره به 50 میگاواټ برېښنا هم تولید شي.
تحلیلونه سبا د ګاز رسولو پروژه د چپاغې کې به مونږ د خپل افغان ګاز تصدینا مستهلکونو ته ګاز رسو، بل ګازونه انرژي تولید کيده. پروژه د ټولس میاشتو لپاره طرح شوې ده.
ښاغلی مدفی وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به په جوزجان ولایت کې د هایدروکاربون یعنی نفتو څاګانې رغول کیږي چې $14 میلیونه لګښت پرې راځي. د نوموړي په خبره د قانونو وزارت په پام کې لري چې د تورته نورې پروژې هم پلي کړي تر څو د افغانستان د ګازو د تولید له 50 حوزو ګټه پورته شي. د یادونې ده چې د هایدروکاربون پروژې له پلي کېدا سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ وایي له 50 ورځنی ځنډ وروسته نن د تورخم لویالار د افغاني محصولاتو د صادراتو په مخ خلاص شو. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د کمیشن کاری او فساد لامل د پاکستان لوري تړل شوی و.
کمیشن کارانو باندې د پاکستان پر طرف ولک یا تل کلداري پر یو محصول باندې وعده کړو او نن بندر د ټولو خلکو د تورخم بندر د ټول ترانزیت په مخ خلاص دی.
خغلی حاجی هغه وایي په دې موده کې هر ورځ سلسله د افغاني محصولات موټر درول شوی و چې افغان سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د کابل په شاسه سره کې څو هغې سره په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ لس پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاون نه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شل پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1510 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم یو سمې د نړیوال موضوع له ایران سره پاړي کو کې د ترنګلتیا په هوچ کې امریکا غوړې له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندې تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړی دی. د ائتلاف د دندو په اړه نور جزئیات به زموږ همکار اسمت سروان وورو چې دلته په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د ائتلاف په اړه اوریدونکو ته وایي چې آیا امریکا رسمن د هغه د جوړېدو اعلان کړی
نوري صاحب نه امریکا تر اوسه پورې رسمن کوم اعلان په یو شکل سره کړی دی، په یو شکل یې نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د دې ائتلاف یادونه کړې ده، او اول خو باید دا ووایم چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیریدو د خوندیتوب لپاره د پوځي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگټن اړیکې لا ترینګلې شوي دي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلا مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په وروستیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي، خو ایران دا تور البته د پخوا په شان رد کوي او نه مني.
د ائتلاف اصلي هدف څه دی او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیریدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا د دې ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. یعنی اوس ویلی شو چې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري.
که څنګه تاسو مخکې اشاره وکړله چې ائتلاف مسؤلیت به څه وي، خو داسې په مشخص ډول کوو چې مسؤلیت بته او دند به چوي
د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په ورستي ورځو کې نهایي شوی، او جنرال دانفورد یې هم یادونه کړې ده. امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرۍ کړي او د څارنې او تجسس دند به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندې د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نور غړیو هیوادونو بل دند به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره به د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي. په ورستیو کې په څو بیړیو باندې حمله وشوه، مخکې اشاره وکړه، او امریکا او ځینې لویدیز هیوادونه وایي چې ایران دا حمله کړې وه، خو ایران یې نه مني. ایران په وروستیو کې بیا خبرداری ورکړی دی چې که چیرته د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي، دوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو همدا تشویش موجود دی چې ایران ممکن بیا هم د تیلو په بیړیو حملې وکړي.
البته دغه خبرداری چې ایران ورکړی دی، وروسته له هغې د خبرداری د ایراني چارواکو لوړ پوړو پوځي چارواکو لخوا زیات شوی، وروسته البته لدی چې تیرونی د بریتانیا سمندري زواک په جبل تاریخ کې د ایران د تیلو یو لوی کښتۍ ونی ول تر اوسه ضبط کړی ده، او ایران ګواه کړی چې د کښتۍ باید را خوش کړی، کنه موږ به هم پر ضد اقدام وکړو. او د ایران د وسلوالو زواکونو البته د سپای پاسداران انقلاب زواک عمومي قومندان خبرداري ورکړی و چې د بریتانیا کښتۍ به ونیسي په همدغه هرمز تنګي کې. ډیره مننه کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو آوری مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې ښایي نن په انګلستان د انګلستان په مانچستر کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه چې فاینل لوبه چې د کرکټ فاینل لوبه د باران له امله لیدلې وه بیا هم ونه شي. خو راځو د افغانستان د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و نه واړه لوبې بایلودي او بیرته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤولین د دې ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سرلاکار تاج ملک عالم ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک به له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ افغان مبصر ابراهیم مومن وایي چې په افغان کرکټ بورډ کې د یی چلند ستونزې را پیدا کړې دي. نور تفصیل به له اکرم الله اکرم څخه واورو.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکې تاج ملک کلم وایي د کرکټ بورډ په اجرایه چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي، لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی دا کرکټ بورډونه چې دي، دا له سیاست او بالکل خپلواک دي، چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناکه خبره ده. هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنت مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه حصه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تاج ملو کلم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټاکي. خدای دا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان، د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پوری کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشل له لورې ځنډول شوي دي، او حتی د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللې او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تجملو کلم وایي ښاغلی عاطف مشل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسؤلینو په توګه راولي، او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. لاطف مشل سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو، خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاءالحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه، بلکې د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندری وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شو کړای. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر به داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي، ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلي دي. او نتیجه داسې ګوري چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده، او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاسته لرې وساتي او داسې کسان یې د مسؤلینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
و امرودل چې د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د بورډ په اجرایي چارو کې چارواکو مداخله ښایي د افغانستان کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي. مخکې مو د په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام لوبو په باب د هند او نیوزیلند ترمنځ د پرونۍ لوبې په باب واورېدل. دغه لوبه پرون د باران له امله وځنډېدله. نیوزیلند پچه ګټلې وه، توپ وهلې کړي وو. پرونۍ په وڅلوېښت اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې کړې دي او لوبه وځنډېده. نن هم معلومه نه ده چې دغه لوبه به بیرته پیل شي که نه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي.
تاسو لا پیغامونو
زو د وایټ خبرې کومه د غوندن په قطر کې له دغه نن نه دیل وربند اعلان وکي. بس د وربند یو کې دی ورځې 500 نفر ته مګټه رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیان دي. بس دا کوم غټه ګټه رسیدي. بس دا نن نه ویست وربند اعلان کوي نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت می جنگ متوالی دی. دا چې طالبان مذاکرات کوي او موږ سولې خبرې کوو. سیل ته خبرې کړي په غزنی ولایت دا یې پټاو. دا کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي دا انډین اته پټاو کړی دی. دا مکتب مسجد نو شاګردان چې شي دا سوي دي دا جواب بیا څوک ورکوي. دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې ګټو درکه معلومیږي نه. ابل ورځ په کابل کې پښاو اول سیاستوالو زما دا یې لږ دا څنګه سیاست دی. باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی. پرې اړې د دوه خبرې پرې اړې هغه څونه د ژوند مالي لګ شازې څونه چې موږ ته لیوالې دا وانه ګټه لا ولا کوو کې دې مو دا شر په نیسا په دا یې لږ چې ارزوم د دې چې افغاني مذاکرات کې په وسام خو یو شي شخونه نه چا ومن کول شي دا نه یو کول ختمي وسلام.
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چې مهاجر ډېر په بد حالات کې گزاره کوو وږي تږي دلته پراته یو معاشاتو یا دا د هرات یا مهاجرین یا وادي سره هېڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت د مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډېر په لږ کې دي خلک ډېر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چېرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
کورمو ودان د ستاسو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې چې د ازادي لړو په اکسپټون کې ماشين کې مې پرخیو د افغان بیس ماته سوال تل شمیرې لاره هم کوي چې موږ ته پیغامونه راوستوي د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي لړو د زهرو کاروان اونې ځای خبرونه درته لرو خو اوس فر با ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت بوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلنی کانفرنس کې سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلوم وسلو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې پیشنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسی چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر څلور ویشتو تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي او 416 اتیا تنه د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرموز تنګي او بابل منده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یوې پوځي ایتلاف د جوړولو پر طرحه کار کوي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم د باران له کبله ممکن نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هو ته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان تمیشتې پر 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. تر دې مهاله د